میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من سرور صاحب قدر من آوریدون که تاسو تا سلام رنده کم در ازاده راژیو لمرانه یو ساعت خپراونه تا خراغلست. در خپراونه در قدر جلالوف به تخنیک لارخوانه تاستورنده کیگی. درن آوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسي غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میست که انتخابات جدی بید. انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم، خواهرها و برادرها، ما اصلاحات به پیش برده نمید.
تاکل شوی چه ده ولسی جرگه انتخابات در روان شنبه پورد چه ده میزان یا تله اتویشته منیتا ده تر سرشی و سلوالو طالبانو ده انتخاباتو ده گردوردولو گواخ کرای، خو ده دفاع او کورنه و چار وزارتونو ده کلکو امنیتی تدابیرو دادوار کرای. د انتخاباتو په تړاو د ناامنۍ په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم داریم که اینا بنابر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینها از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مسؤول توبی لینزر ویلي چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. د هغه په وینا وچکالي د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پریښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزوري حفظ صحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نسناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ صحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کیدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکارۍ پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړي او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودی عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرېنږدو. ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشق چې سره څه پیښ شوي. ترامپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه
کیا پور ماندا لا کوپراسیون کلچورل او هیومانیټیر Et la France n'envisage
pas France tasnim la lari che pde marhala ke le Pyongyang sara diplomatique ari kitin kri par de mauzo ba de atomi waslo aw balistik to gandayo de dwaro Korea gano de ariko aw de bashari hakuno de waziyat parana ke ga urushi
bilatéral diplomatique
Macron ziata kra tar so che da hadaf nawi tar la sa shwai par shamali Korea la gawl shwi bandizuna ban naram nakri dwaro Korea gano soleta da rasido da hatso patratske de dushambe pawrats ham په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوي دي. دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلي دي. چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و. د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لومړی وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو پر امنیتي تدابیرو خبرې وکړي. امنیتي ګواښونه د دې انتخاباتو پر وړاندې چې د راروانې شنبې په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، خو امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله منده چې څه کم 15000 سل مرکزونه به چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په کې نوم لیکنه شوي، د راتلونکي شنبه پورې چې د تل 28مه ده د رای ورکونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی کوم سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر نه نستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې په توګه چې و 15000 او سلور او مرکز دي، دا موږ د امنیتي ارګانونو لخوا ته چوي دي چې دلته به امن شي. ولې کله انتخابات فورس کې نامنکیږي او تهدید کیږي، ولې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي، تبا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه د انتخابات کې چې هلته امنیت تامین شي جواب نه چور غوښتل اجازه راکړي.
خغلی هاشمی وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چرای ورکون کې وکول شي په ډاډز خپل رائے وکاروي. د کمیسیون لومړیتوب دی او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یو ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون پروان ولایت د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسولین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو ورستوي خنړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځ امنیت هم خلک ډیر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي، او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا کم شپېته زره نفر پورې دغه ترمین دوی ته ورسېدو، دا به تر پنجشنبې او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
د ولسي جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیون افغانان ورتیا، د ولسی جرګې انتخاباتو ته تیاریاني، او د نیوی ډیلی او پیکینګ له لوري د افغان ډیپلوماټانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمیر نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنو یو درغلیو ته د اندیشنو پر مهال افغانان د نیوی پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سر لیک دی چې ترکی آنلاین ویب پاڼې threadworld.com خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسی جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونو نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلیدات وشته منټې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د 412 شزو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دیلی میل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. د ډیلی میل په خبرې کړي مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لویدیځ سخت ځپلی، چې په دې سیمو کې حاصلات، څاروي او د اوبخور سیستم ته زیان اوښتی، او په زرګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یوه بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده، ځکه چې یو لور ته له 12 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات 3 کاله وروسته تر ټاکلې مودې د تلی پاتې وشتمه ترسره کیږي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پاموکړی ورستی راپور ته چې یو نړیواله موضوع ده. د سعودي لادرکه شوی خبريال د قضیه په تړاو د لومړي ځل لپاره پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د ننه پلټنه پیل کړه. جمال خاشقچی سعودي خبريال و چې د اکتوبر په 2 نیټه د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت، خو ویل کېږي چې بیرته نه دی راوتلی او تر نن ورځې ترای تم دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیه چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیه ګډ ټیم بولی پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری د نن پلاتنې امپایل کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبريالانو ته چې د کنسولګری د ودانې مخې ته چې له څور رئیس ولال دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د کنسولګری ودانې ته نه نوتل. تر اوسه نه څرګنده چې د دغه پلټون کې ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټون کې د سعودي د تریتم شوی خبريال جمال خاشقجی د ډي ان ای په نخوب سګرزي. د ترکیه چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2 د کنسولګری د نن وژل شوی دی، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجی چې د سعودي د پاچا د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2 رئیس مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په کنسولګری کې دا ډول پلټنه یو عادي پلټنه نه ده، ځکه د ویانا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یو هیواد سفارت یا کنسولګری د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازه پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجی د قضیه په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض د کارته غاړه ایښې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټون کې به داسې شواهد چې د خاشقجی د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2 رئیس خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دا ثابت شي چې سعودي عربستان د خاشقجي په قتل کې لاس لري سخت سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
With the king of Saudi Arabia.
ما د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې او هغه راته وویل چې دای په دې اړه چې د خپل د سعودي عربستان له تب اثر څخه پیښ شوی خبر نه دی. ما ترې پوښتنه وکړه او هغه په کلکه رد کړه. ولسمشر ترامپ وایي ښایي د خاشقجي په ورکېدو کې یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
دولفت صاحب نصرونه که تاسی لستیم دی حتمی خو په دغه پلمایم ولولای تاسی فکر قربانی وکي چې پاغه کی څومره تشبیه راغلی، هغه کی څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غلیګو
رناولی وړي هغه کوڅه ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله می ګونګه شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګه خوله بټه پڅو وایم.
په زرپانه کې به لنډه کې صاحب پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویر لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوې نو ملالۍ ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګي در پسې دینه. د هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی وی نیمګړي برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونه تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو کڅوک می وژني لاس هم نه نیسم سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومتولۍ، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. د زیاته کړه د افغانستان د لنډ پیژندنې کتاب یا معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه ولسوالۍ ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکو کې به دغه کتاب په دری او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړ او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډر ځند نوروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړ شو. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خوندانو له لوري پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینې صفای د هنر د ودې په لار کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راو او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صفه سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلو په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښيي او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګنده کړ چې د هنر عالی شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغه شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغه شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل شپږ محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو ونیزه ده. ونیزه او دوه راډیوګانې دولتي دي او پاتې درې راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمېر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییز خصوصي راډیو تړون ژغ مسول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسی پوره کولی. نوموړی وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیب ورکوي. دی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودرېږي.
یوازې دغه تلته تړون ژغ رادیو له اقتصادي بحران سره نه مخامخ، بلکې دا غلطه د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شي.
دولت ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه، دوه کسه، دوه سوه کسه به پکې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاوو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي، او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخي په هیواد کې لدرې سو نډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخي په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رادیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فایل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې، او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خبرونو فایل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خبرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اورزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والی صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په یو فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ دغه بحران څخه وباسو، او حداقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
لدی ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي، او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر گزار یادوي.
ادبی سنای او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو یو چې مون یو عادي ژبه لرو، یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زه د خپل ژبه دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبه او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو تبه خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د غسریه تکمیلون کې دي یا خلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګې ورته د نظم نه راوړو.
او وجه هم داوی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیری برجسته او ښکارا څرګندی وی چې هغه شاگرد وی او کام عام لوستوال وی هغه ډیر خپویږي دویم په یاد پاتې کیږي کنی ولینا مونږ ادبی نثرونه لرو د الفت صاحب نثرونه که تاسو لوستیم دی حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر ور باندې وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی هغه کې څومره استعاره راغلی په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلی دا شانتی ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبی لیکوال دی هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي کار مو کړی دی ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي
ګوري ار شی دغه باندې چې مونږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغې دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي تاریخ په پام کې ونیول شي بیا مونږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکو. مونږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوچ کې وه ادبي ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق ترې نه عجزه دی او څوک نه شي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او د کاظم خان شهیدۍ راواخله دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شه دی همدې ادبي ژبې هغه زور دی هر څوک پکې زور ازمایي کوي نو هغه وخت د ژبې دی یعنی اوس نه چې مونږ او تاسو خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده یعنی که تاسو کاظم خان شهیدۍ ولولې تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړ په پښتو کې نو د دې نه خو کار د کیږي چې یعنی دوی ژمن ودی خبرې ته یا خوشحال بابا چې وایي کنه هغه وایي چې قتلمې مکړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډۍ او چې چاشخوان کړ ګوري دا هغه شی نه دی چې یعنی ډیر شته د مثالونه دی د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دی نو هغه قصدی دا شاعری کړی دی یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبره هم راغلی دی هغه دا ورده دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغه په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړو نور ته سپارښتنه کړي او دا هم په خپل اثرو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه دوی تکمیل کړم یعنی هغه په خپل هم دي خبرو ته اشاره شته په اثرو کې نو اوس کې دي شي چې شاعر کافیه را نوړي کې دي شي د چاپو غشمیر برابر را نوړي کې یوازې وزن به په پام کې نیسي یا کې دي شي ساده به د نثر راوړي خو ادبی تلازمات ور سره وی یعنی د سیده ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل سیب د خوده وبخي زه چې لسانس نه فارغې ده ما خري سیمستر نو ما په الفت سی باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیخ کولاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته نو کاکا خیل سیب نه سو کله چې دا خبره ده کړه ما ته یو خاندنو ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت سیب ګوره او بدیخ کولاوي ګوره یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی دغه کله دا شی نه استعمال کړی دی نو ما ورته خاندل مې استاد زه خو په امده چېړنه کوم چې د استعمال کړی کنه راغلی کنه دی راغلی
بالکل
په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کی پوره کومه دا ټول برخي پوره کوم زه دا وایم چې د دې په اثرو کې دا شینو ته دغه شته کنه توجه شته کنه یا قصدی نه قصدی چې راغلی
وی چې د سیده به سید موضوع دی نو یقین دی شما دوا وی د کڅونه مخه مونوګراف پاغه وخت کې د الفت صاحب هاشمی صاحب د کور ودان محیدین هاشمی صاحب نو اخر سره پاسارو کې حتی چې د اخبار دغه وړي وړي ټوټې ماته راکړې هغه وخت کې د کلیات هم دا ټولې مجموعه میرا پیدا کړې دي د اشعار ماولست نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینې کېږي چې را الفت صاحب دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تاسو ته چې جبه ادبی کې ضرور دا خبره پکشته یا زمون عام خزي چې کله کله غږیږي ځنې جملې داسې د خلینو راوباس یا عام وګړي چې هغه کې تشبیه وی هغه کې استعاره وی دا شینه وی هغه کلام ادبی شوی وي خو هغه په دین نه پویږي
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لار کې ورته غلري صلاحیت لري نو که دا ور سره علم ولري په مسایلو باندې نو د خنه خه هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه خسرته وړلی شي او که چیرته د سی چې علم ور سره نه او هم د سی بس ساده باد رواني لکه زمونږ او تاسو ولسی شاعری ولی فورم داسې په یو فورم کې نه یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیت کار وکي وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ز چاته لاسو کشپاړس دوله چار بیت ما د په دیوان کې پیدا کړی د په اشعار کې نو تاسو په خپل فکر وکړي چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه تی وی لاري تراولي نو که دوی سره هغه شانت علم وی نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیات ته مونږ غوڅه لاره لرله د بدلی د پاره به غوڅه لاره و او نور مسائل به هم داسې صحیح شکل کې وخوځه په خپل دا غوره غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چی دی حتی که زه تاسو ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی هغه د هنر اله به مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز راوباسي نمونې نه اخلم خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پرابطه باندې معلومات حاصلای نمونه نه اخلم کړي ډیر کسان شته چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
یعنی شوري ډول راغلي
هنر شوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوله درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو د دې څنګه مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغختون کې شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږي په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار په دیار لسو شپږ او یا کال نه را پدی خاتمې شاعری ته مخه کړې زه خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سوي چې د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو حتمن د انسان په زړه کې به یو څه وي یا به د یو شخص سره مینه وي یا به د هیواد سره مینه وي یا به د الله سره مینه وي د هغه پیغمبر سره به مینه وي کېدای شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کوم برخه کې غزل زیات نظم دی نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوم نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دی درته یاد کې کوم شعر ویلې شي
یاره دا خو به په فکر کې رانه شي او خو یو بل شعر بوی دا غي پسې ورتوي دا زبلې ونی يم ک جانان دی لې ونی او بس هر څوک لې ونی دی ټول جهان دی لیونه سپیری سپیری خبری د انکار تر نه راوځي نو دلبر اوس لیونه دی که پیزوان دی لیونه خپل چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي دا خلک لیونی دی که زندان دی لیونه او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونه
لا اوس چې موږ کوم شعر واورید غزل دی وویلې دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه داسې خو نه ده مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو هغه اورو ګورو زه خپله د خپل هېواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعري ډېره زیاته خوښوم او د دوی هغه کوم سب چې دی پاغه من غواړم چې تګ وکم
ځنې شاعری ستاسو لکه د غنی خان په شان ته مولا پسې نه خته
د سید چې مونږ او تاسو په ټولونه کې زیات حالات داسې وی چې هغه ګیله زیات د مولا نه کیږي نو زیات خبرې مولا ته راځي وي خو اوس وخت کې لکه داسې یو څه جوړ کړی یو غږ را سره پورته کا مرګونه دی مولا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دی مولا ته چپ شوی وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا دا مونځ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جیب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کوم خو ګیله زیاته د ملا ته نه کیږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب چاپ شوی
کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډیری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسیدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بیرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده هم کړې ده چې کتاب چاپ شي
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره بزګانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي ځانې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې م هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړمه اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي په ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دي ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دیرونه ترې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سین یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږدم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته
د لیوانتوب هر یو کتاب په هو او د یو شاعر زړګي هزار بواخلی د غدبر کلی مغروره پیغله کمی د شعر خیرو تلا سپور تک بیا بشی ما پسی تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دخت سپیره شاعر یم عبدالرحمن په موریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ می خو کښته راځي راته یې زړه دې په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړی ته بېله درد څه ورکوي یو ځلې زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس یې شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام د غورونو ته دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هیواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هیوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې د خپل یو کلی غزل را ته بولو وی چې اوریدونکو ترې خوند واخلي.
یو غزل وی انوري صاحب هله دا چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستورې لمدار اوزي زيني وخت داسې شم هیڅ پوي نشم او زيني وخت زړه ملي اختیار اوزي پاچا راگیر دې پاچا بن پاتې دې یو ورځ بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه می لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسین دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینی او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیل مینه چې سړی پوخ شي لانګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد لپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کو او بس ته دا هیواد نور ډیر زوریدلی دی نور دې ته د جنگونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کو خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته. د چادرې له څلور کونج سرویو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرې کې ولاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګی یې د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا عزیز ما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوی راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي. هر چا ته لاس مه نیسه، دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرې لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړی د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپل مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای کې یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرې راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولی دي، سخته نه ده، ارزان به یا رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي، له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست، کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی، 200 افغانۍ کرایه ورکوو، اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي، د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړي. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غریو ډک غږ یې واورېد، اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میاروخان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیروخان د ملي مبارزي او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپل ورونو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دي چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول.
ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول او بیا د غزنی څخه کابل ته او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلې دي او هلته آباد شوې دي چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیرې د کندهار د ارغنده پولیسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړلې څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابېږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشه اے درویشه پزړریشه ستا کلام د توحید درد ده ستا کلام د توحید درد ده دریغې مکړه وی ویشه کته اصل د درویشه څوک کم مګن لخویشه حق عالم فرقی فرقی که هر چوک خوخ لخپل کیشا د فقیر خبری خوند کا د فقیر خبری خوند کا ته پزلو وکړان دیشا حق نگدی تزینی لری دستا زیر مکا همیشا پخپل وخت بدرسیگی نبا پس شی نبا پیشا راشه ون غوگ درویشا ای درویشا پسر ریشا در رادیوی مجلی د ورخمین خیال د دولسم سرود په دویم برخه کې مو واوریدل چې زرینا د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېستو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني ځکه چې د کک دربار ته د خزو ورتګ بندو. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی لغسی نریک دی دلی کک ولار دی خوزرینه چه آرامه چه بیغمه پخایسته شوندو نری مسکا ولاره واه پتنگ تا دلن بی نچا ولاره ده غنچه پشان خکل خلگه واکره لخوگو شوندو شات و گلاب توی کرل روی پیل پا پسته جبه وی ناکره زپو هیګم دغه ګورز دغه پشان دی هر گزارې یو لخ کرته لوی توپان دی دغه ګورز به پر پیلانو پورته کیږي پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زپو هیګم چې ستا زړه یې زخمی کړی ستا ژوندونې په تیارو کې دی ډوب کړی د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی له انسان سره د بل انسان پیوند دی نیمه نوره دنیا تک سپینه مینه نیمه نور دنیا تک سپینه مینه د اوبو په څیر روانه پاک سپینه زه راغلی یم تا هلته ورولمه له دې تکو تورو شپو نه د باسمه ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي ساکستان پتند وچ لکه بیابان کړي د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي د ساکانو وټه بره یو ځای شوي د ساکانو
وټه بر یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویر له لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی د پیلانو جنگ ته تا سر لخکر غواړو د هیرمن په ننګ تا نه اشر غواړو ملکې چه دا خبری پا پام وکڑی غزوانی را خکون که اندام وکڑی خپل زخمی خکار تا نگده پناز ادا شوا دا اترونو پا چپو نوی هوا شوا ککی اوری لکه بود خاموش و الارده دی زرین مرکه دی روح تل تا دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهی کی دی زرین خکل مخی مخا مخ ده دومره لنډه د ولاړه ورته ښکلی چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده هر نفس پستو څپو باندې ښوییږي کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته